د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. نوریاس نوریم د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ده، د سلواغي یا د لوی میاشتې ډیر شمه ده چې د فبروري له 13 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورې چې د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم او د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې وشلوي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکول شي د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې 100 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړی. یوې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 15.6 ثبت شوی، تیره شپه د ایران جنوب لویدیځه برخه ولړزوله. بشپړ خبرونه. د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکول شي د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. انګریت کرامپ ګران باور پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې دغه خبرداری ورکړی دی. میرمن ګران باور زیاته کړې، دوی او متحدان باید د امنیتي وضعیت د بدلون او نړیوالو ځواکونو ته د مخ په زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې چمتو شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر رویټرز خبري اژانس ته ویلي د طالبانو د تاوتریخوالي کچه د پخوا په پرتله 2 برابره زیاته شوې ده. له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو یو شرط د سولې په خبرو کې پرمختګ یاد شوی، خو په دوحه کې پیل شوې دا خبرې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په ټپه ولاړې دي. د ناتو دفاع وزیران هم نن د افغانستان په افغانستان کې د راتلونکي پوځي حضور په اړه بحث کوي. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بهیر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکارۍ د پراختیا او پر یو شمېر نورو مسلو خبرې کړي. د ارګ لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې اشرف غنی او انتونی بلنکن تیر ماښام په ټلیفوني تماس کې پر دغو موضوعاتو خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې ښاغلی غنی د افغانستان دولت او ویلی چې د افغانستان دولت او خلک پیاوړي اراده او اجماع لري چې د سولې پروسه بریالۍ او په هیواد کې تلپاتې او باعزته سوله وشي. بلنکن د جو بایدن د ادارې د هغو چارواکو له ډلې دی چې له طالبانو سره د دوحې تړون د بیا ارزولو غوښتنه یې کړې، خو د ارګ په خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې دواړو لورو د په دې تړاو هم خبرې کړې وي. د افغانستان حکومت هم د امریکا د مخکنۍ ادارې او طالبانو ترمنځ د دوحې له تړونه خوښ نه دی او په ښکاره د دغه تړون له ځینو مادو سره مخالفت څرګند کړی و. چارواکي وایي په بلخ کې د دو هوایي بریدونو پر مهال لږ تر لږه 19 وسلوال طالبان وژل شوي. په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو وایي چې پرون له غرمې وروسته یو هوایي برید په چاربولک ولسوالۍ کې د طالبانو د روزنې پر مرکز او بل هغه په زارې ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې قرارګاه وشو. د دې قلو اردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل
د ای دو ضربه 19 هراس افغان طالب کشته شدند و 16 نفر دیگر هم
بعد خود دو بریدونو که 19 طالبان وژل شوی او د دریو کلیدی غړو په ګډون یې 14 نور ټپیان شوی دي. د دوی یو مرکز وسله او وسایط هم له منځه تللی دي
توسط ضربات هوایی تخریب شدند.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان امنیتي ځواکونه او طالبان تل یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ورته ادعاوې کوي چې په خپلواکه توګه یې ثابتول په دې وروستیو کې یو څه ستونزمن شوي دي. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې 100 میلیون ډالر نوې مرسته اعلان کړه. په واشنگټن کې د دغه بانک اجرایه بورډ پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د 9 میلیونو 15 لک ډالرو دا مرسته له هغو افغانانو سره کیږي چې وچکالی او کرونا ځپلې دي. د خبر پاڼې له مخې د دغو مرستو 2 میلیونو 2 لک ډالر به د افغانستان په 8 ولسوالیو کې په نغدي ډول یا هم د کار په مقابل کې افغانانو ته ورکول کیږي. د هغه ولسوالۍ دي چې د نړیوال بانک په باور وچکالی تر نورو ډېرې ځپلې او د هغو کسانو شمیر پکې زیات دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر هنری کرالی ویلي افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بندونو په وړاندې زیان منونکي دی او په خبرې د ځواب ورکونې کمزوري سیستم هم د زیان کچه نوره هم ډېره کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. یوې زلزلې چې قدرت د ریختر په اندازه 15.6 ثبت شوی، تیره شپه د ایران په جنوب لویدیځ کې د سیسخت ښار ته ټکان ورکړ. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې دغه زلزله په دې خار او ترڅنګ خار ګوټي یا سوچ کې خلک ډیر بیرول او کورونو تخته الکړیو زلزله په دغه دوړو خارونو کې او بو برېښنا خدمات پرې کړې دي. ایرانی چارواکي وایي غورنې د لسمې تر رسیدلې او تر اوسه د لسو کسانو د ټپ کېدو خبر ورکړل شوی دی. سي سخت یو کرنیز سیمه ده چې د تهران په جنوب 500 کیلومتری کې پرته ده او شپږ زره اوسیدونکي لري. د ایران ایرنا خبری آژانس د خبر له مخې دغه زلزله چې د شپې په لسو بجو وشوه مرکز یې لس کیلومتره تر ځمکې لاندې و. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ د عراق په کردستان کې پر یو هوایی اډې راکټي برید چې یو بهرنی قراردادي پکې ووژل شو وغانده. ستولتنبرګ پرون د ناتو د دفاع وزیرانو د دو ورځنۍ غونډې له لومړۍ جلسې وروسته خبر اعلان ته وویل:
I condemn the rocket attack in Erbil
and زه په اربیل کې توغندیز برید او د یو کس د وژنې تراژیدي غندم. هغو کسانو ته تسلیت وایم چې خپل خواخوږي له لاسه ورکړی دي. هیله کوم چې د پیښې ټپیان ژر روغ شي.
په دغه برید کې چې د دوشنبه د ورځې ناوخته شوی څوارلس تنه ټپیان شوي. پرون فرانسې، جرمني، ایټالیا، بریتانیا او امریکا هم دغه برید په کلکه وغانده. د بکنګهام مانی وای د دویمه ملکه الیزابت خاون شاهزاده فلیپ روختون ته انتقال شوی. دا کار د نوموړي د ډاکټر په سپارښتنه د یو احتیاطي اقدام په توګه شوی دی. د بکنګهام مانی په خبر پاڼه کې ویل شوی چې نه نوی کلن شاهزاده فلیپ وروسته له هغې د فبروري په نهویشتمې په ماښام، یعنی پرون ماښام، روغتون ته ولېږدول شو چې د ناروغۍ احساس وکړ. نوموړی روغتون کې د څو ورځو په مخه بستر شوی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 19.0. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 26.8. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.3. هرات اسمان زایزای وریز، د تودوخې لوړه درجه 21.1. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 21.4.
ازادي رادیو اوري. ولانی خبرونه کې به واوري چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم او د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي. له یان ستولتنبرګ مخکې پرون په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قومندان هم خبرداری ورکړ چې طالبان جګړو ته آمادګي نیسي. آیا دغه وضعیت په پام نړیوال ځواکونه باید تر مې وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي؟
زه داسې فکر کوم چې امریکایان او د ناتو ځواکونه چې دي طالبانو رژمنې پر ځای نه کړلې، نو زه فکر نه کوم چې دوی به ووځي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کتونکي نظر اخیستی. نن د ناتو دفاع وزیران په مشخص ډول د افغانستان په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه خبرې کوي او ښایي یوه پرېکړه هم وکړي. د بې پولي خبریالانو ټولنې د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو جنایتونو مسله هم وڅېړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران ستر مذهبي مشر وایي هېواد د اټومي تړون له ښکېلو خواوو د عملی اقدام غوښتنه کوي. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه ته خبرو.
ما تقریبا کوټوالی نه زه په مزدوری پسې وس راوتم بازار ته، او تقریبا اته کال زما وشو چې زه بس مزدوری کوم د بازار.
د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي. یان ستولتنبرګ دغه څرګندونې پرون د دې تړون د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې له لومړۍ هغې وروسته خبر اعلان ته وکړې. د ناتو دفاع وزیرانو د نننۍ ورځې بحثونه به تر ډیره پر افغانستان او عراق راڅرخي. په دواړو هیوادونو کې دوی د ناتو د پوځي حضور پر دوام غور کوي. نور حال د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې پر بنسټ د اسدالله لودین پر راپور کې اورو.
The United States, when they went into Afghanistan, they didn't go alone.
They have been supported by NATO.
The NATO عمومي منشي وای له امریکا سره په ګډه افغانستان کې د خپل شاوخوا لس زره سرتیرو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. ینس سټولټنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې د لومړۍ جلسې په پای کې وویل:
As you know, we went into Afghanistan together.
څنګه چې تاسو په هیږي د سپتمبر د 11مې لبریدونو وروسته موږ په ګډه افغانستان ته ولاړو. موږ د خپل حضور په اړه په ګډه پریکړه کوو. دا چې موږ به مناسب وخت کې وځو په دې اړه هم ګډ تصمیم نیسو. اوس مشوره او همغږي کوو. موږ به د پنځمې پورز په دې اړه بحث ولرو چې اوس یې د پایلو په اړه څه نه سم ویلای. د امریکا په ګډون به ټول شریکان له نږدې همغږي او بیا ګډه پریکړه کوي. طالبان باید تریخواله کم کړی او پر شنیت خبري وکړي. طالبان باید د القاعده شبکې په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او د هغوی ملاتړ ودروي.
لکه لنه چې امریکا کې د جو بایدن په مشرۍ نوې اداره رامنځته شوې، دا لومړی ځل دی چې د ناتو د دفاع وزیران د افغانستان او عراق د ماموریتونو د راتلونکو په تړاو او د غراز د چین او روسیې لخوا پر رامنځته شوو ننګونو خبرې کوي. د افغانستان په اړه د ناتو د نننۍ غونډې له جوړېدو مخکې د افغان دولت د ملي امنیت شورا ویلي هیله من دي چې دغه سازمان د خپل حضور په اړه پریکړه وکړي. د امریکا د نوې ادارې چارواکي اوس په دې بوخت دي چې له طالبانو سره د ډونالډ ټرمپ د ادارې هغه هوکړه وارزوي چې نږدې کال مخکې په دوحه کې لاسلیک شوه. د دې هوکړې له مخې ټاکل شوې راتلونکې مې میاشته کې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. خو د ناتو عمومي منشي ښاغلی سټولټنبرګ وایي د وتلو دا مهلت په شرایطو پورې تړلی.
په هوکړه کې د وتلو مهلت د می میاشتې پیل دی، خو د افغانستان د پرېښودو ژمنه د شرایطو پر بنسټ ده. افغانستان کې زموږ حضور په شرایطو پورې تړلی. طالبان باید پر ژمنو عمل وکړي. هغه څه چې اوس ناتو ترسره کوي هغه دا دی چې تر هر څه مخکې د سولې د ملاتړ او د هوکړې د عملي کولو لپاره هر هغه څه کوو چې په واس کې مو وي. موږ به په ښه وخت کې ووځو. اوس زموږ تمرکز دا دی چې څنګه د سولې د هڅو ملاتړ وکړو.
بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان ویلي طالبانو د پخوا پرتله تاوتریخوالی څو برابره زیات کړی. طالبانو بیا ویلي چې دوی تاوتریخوالی کې د پام وړ کموالی راوستلی او دوی د ناتو د غونډې په درشل کې د افغانستان له نړیوالو شریکانو غوښتي چې د دوحې په ژمنه عمل وکړي.
د ناتو د عمومي منشي یانس ستولتنبرګ څرګندونې مو واورېدې چې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي. القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره هم اړیکې وشلوي. ستولتنبرګ له طالبانو دا غوښتنه داسې مهال کړې چې نن د ناتو دفاع وزیران په افغانستان کې د دې تړون پر پوځي ماموریت خبرې کوي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناتو عمومي منشي جنرال سکاټ میلر هم پرون خبرداری ورکړ چې وسلوالو طالبانو چې د معمول خلاف سګنی ژمی حملو ته زور ورکړی، د هوا په تودېدو سره به حملې لا سختې کړي. هغه وویل دغه وضعیت د افغانستان حکومت هم دې ته اړ کړی چې جګړو یې سختو جګړو ته تیاری ونیسي. په دې اړه مې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې دغه وضعیت ته په پام آیا دی څه فکر کوي چې نړیوال ځواکونه به تر می پورې له افغانستان ووځي او که به تر می وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي؟
داسې فکر کېږي چې په دوبی کې یا په اوړي کې به جنگونه زیات شي، طالبان به جګړې ته لاس زیات ورواچي، لکه ژمی کې چې هدفي وژنې وکړې، ژمی کې چې د جګړې نه لاس وانخیست. ځکه هغوی فیصله کړې وه چې باید تشنج را کم کړي، جګړې را کمې کړي، یا اوربند وکړي، نه یې اوربند وکړه، نه یې جګړې را کمې کړې، جګړې نورې تیزې کړې. د دې لپاره نه اوربند، د دې لپاره چې دوی هغه اهداف چې د امارت اسلامي دی هغه لاسته راوړي. نو زه داسې فکر کوم چې امریکایانو او د ناتو ځواکونه چې دي طالبانو رژمن پر ځای نه کړل، نو زه فکر نه کوم چې دوی به ووځي په مای کې ټول د افغانستان نه. ځکه هغه رژمن کې په ځای شوی وي، اوربند شوی وي، او په زمن کې د سولې خبرې په سمه توګه پر مخ لاړې وي، د افغانستان د دولت او طالبانو په منځ کې باور رامنځته شوی وي، په هغه صورت کې د دوی قوتونو کوتلې وي به فرق نه کوو. مګر اوس دا کارونه نه دي شوي. جګړه دوام لري. طالبان په هیڅ صورت خبرو ته ناظریږي.
وزیر صاحب خبر کراسو دیته چې د ناتو عمومي قومندان چې کله د داسې یو اټکل کوي چې افغانستان به د هوا په تودېدو سره ډېرې سختې ورځې په مخ کې ولري، جګړې به ډېرې تیز شي، ځکه چې طالبانو د معمول خلاف په ژمي کې هم حملو ته زور ورکړی او دوبي کې به هم همدا بهیر لا په دې چټک مخته یوسي. دغه د ناتو دفاع وزیرانو ته چې نن په آنلاین غونډه کې سره ناستې څه پیغام ورکوي، آیا دوی به په افغانستان کې د خپل پوځي حضور دوام ته هم ژمن پاتې شي او تر کله؟
زه خو داسې فکر کوم چې تاسو به اورېدلی وي د ناتو عمومي منشي چې دی هغه خبرې وکړلې، هغه وویلې چې موږ وضع ته په کتو سره تصمیم نیسو او پرېکړه کوو. نو کچېرې وضع سمه شي، طالبان هغه ژمنې چې کړي دي هغې ته وفادار پاتې شي او اوربند وکړي، تشنج را کم کړي، دغه جګړې را کمې کړي، خبرو ته حاضر شي، په هغه صورت کې دوی کولی شي چې خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي. د ناتو عمومي منشي خبرې همداسې وي چې هغه وویلې موږ شرایطو ته په کتو سره اقدام کوو. نو معنا دا ده چې د ناتو قوتونه او د امریکا د متحده ایالاتو قوتونه په هیڅ صورت سره زه فکر نه کوم چې د هغه ټاکلي وخت سره چې دوی د طالبانو سره لاسلیک کړی دی په هغې وخت کې ووځي، ځکه طالبانو یوه ژمنه هم نه ده په ځای کړې. طالبان اوربند نه کوي، د افغانستان دولت سره نه آمده کېږي خبرو ته، او یوازې امارت اسلامي باندې ټینګار کوي. نن هم هغه د طالبانو نماینده چې خبرې کولې، ویاندې چې خبرې کولې، ویلې چې موږ امارت اسلامي دی او موږ په امارت اسلامي باندې عقیده لرو او موږ په اسلامي حکومت باندې عقیده. اسلامي حکومت خو افغانستان کې اوس هم اسلامي حکومت دی، دلته خو ټول جومات شته، اذان شته، ټول شیان شته دی. معنا دا دی چې هغو هغه ژمنې چې کړي دي هغې ته آماده نه دي. نو زه فکر نه کوم چې د ناتو ځواکونه او د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونه په هغه ټاکلي نیټه باندې ووځي.
د امنیتي چارو پوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند جنرال دولت وزیر و.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د ناتو د دفاع وزیرانو پر غونډې او په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر خبرې کوو. خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته به وښیو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستلې.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته پام کړی دی. میل آنلاین ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دورې پر مهال د ناتو دفاع وزیرانو د لومړۍ غونډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په دغه دوه ورځنۍ آنلاین غونډه کې د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو هم خبرې کیږي. په مقاله کې راغلي چې امریکا له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري میاشتې د موافقې له مخې خپل پاتې ځواکونه له افغانستانه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وباسي، ناتو به هم شاوخوا 10,000 پوځیان له دغه هیواده باسي. خو لیکوال لیکلي چې د بایدن اداره د فبروري میاشتې پر موافقه له سره غور کوي. په مقاله کې د امریکا د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله راغلي چې د امریکا نوی دفاع وزیر لوید آستن به له خپلو متحدانو سره په افغانستان کې د ځواکونو د حضور په اړه سلام مشوره وکړي. یو چارواکي ویلي چې د ټولو انتخابونو په اړه به بحثونه کیږي. تر دې مخکې واشنگټن اگزامینر په یو مقاله کې ویلي وو چې داسې ښکاري آستن به خپلو متحدانو ته په دې اړه مشخص ځواب ورنه کړي. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ هم ویلي چې ځواکونه باید اړتیا تر وخته په افغانستان کې پاتې سي. د دوشنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي او د القاعده شبکې په ګډون له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو بیا له امریکا څخه په یو لیک کې غوښتي چې د دوحې موافقه دې عملي کړي. سټارز اند سترایپس ورځپاڼې هم همدې موضوع ته پام کړی دی. په مقاله کې راغلي چې چارواکو پرته له نوم ذکر کولو ویلي چې باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم سي او دا چې د بایدن اداره د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه ارزوي. ورسته د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي له قوله راغلي چې د طالبانو لخوا د موافقې عملي کول د ارزونې له مهمو نکاتو یو دی.
ازادي راډیو اوریده سهار 2 بجې او 40 دقیقې کې دونکو دي. د بیپول خبرلانو ټولنې هاګ مشت د جرمونو لنړیوال محکمې غوښتي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشري حقوقو څخه د سرغړونو د داو په اړه څېړنو کې په دې هواد کې خبرلانو په وړاندې د تر سره شو جنایتونو مسله هم وڅېړي. د ټولنې وای ورسله هغه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون شوی په افغانستان کې خبرلانو په وړاندې د تاریخوالي کچه زیاته شوې او د هواد د خبرلانو لپاره په یو خطرناک هواد بدل کړي. نور د ازادي رېډیو خبريال په دې رپورت کې
د بیپولی خبریالانو سازمان له خبریالانو د یونما د ورستی ملاتړ د هرکلی ترڅنګ د نړیوال جزایی محکمې له څرنوال غوښتي چې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې قضیه وڅېړي. په دغه سازمان کې د افغانستان او ایران د څانګې مسول رضا موینی ازادي راډیو ته وویل په وروستیو دوه کلونو کې په ځانګړې توګه له امریکا سره د طالبانو له هوکړې وروسته د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې ده
و این آغازی است برای اعلام شکایت سازمان
دا نړیوال محکمه تا د تحقیق او سیړنې د پیل پاړه د بیپولی خبریالانو د شکایت د اعلان پیل دی. په دې شرایطو کې د خبریالانو مرګ او د خبریالانو هدفي وژنې جنگي جنایت دی او دا د نړیوال محکمه صلاحیت دی.
در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی
د بیپولی خبریالانو سازمان د خبریالانو د قضیو په اړه داسې مهال د قضیو د تعقیب غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یونما په خبرسوي راپور کې راغلي چې په وروستیو درې کلونو کې په افغانستان کې درې درس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل سوي چې شپږ تنه یې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې په هدفي وژنو کې وژل سوي. د یونما په راپور کې دا هم راغلي چې ډیری خبریالانو د ځانونو په سانسورولو لاس پورې کړی یا یې هم کور او هیواد پریښی. په کور دننه هم د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه د خبریالانو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې دوی په بیا بیا له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د خبریالانو د هدفي وژنو مخه دې ونیسي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤول صدیق الله تفیدی
و این امر مستلزم یک اقدام کلان جهانی است.
دا عمل نړیوال اقدام سره تړلی چې مقابل اړخ مجبور شي د وختونو ته غاړه کیږي. زموږ باور دا دی که د خبریالانو وژنه همداسې دوام وکړي د بیان ازادي او آزادې رسنۍ چې د افغانستان د وروستیو دوو لسیزو لویه لاسته راوړنه ده له لاسه به ووځي.
اگر دستاوردهای کلانی در افغانستان داشته است از دست خواهد رفت.
د بیپولی خبریالانو سازمان د یونما د راپور په حواله ډیر ځله د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د وژنې عاملین طالبان او د اسلامي دولت ډله داعش بولي. هغه ادعا چې تر دې مخکې د طالبانو لخوا په وار وار رد سوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي د هدفي وژنو د عاملینو په اړه دوی خپلې پلټنې پیل کړې او په یو مناسب وخت کې به یې له خلکو سره شریکې کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دی ایران ستر مذهبی مشر وای هیواد د 2015 کال اټومي تړون له کیلو خو عملی اقدام غوړی نه تشه جمنی. آیت الله علی خامنه ای د تړون لاسلیکونکو دا غوښتنه وروسته تر دې کړې چې د جو بایدن د امریکا د ولسمشر جو بایدن نوې ادارې ویلي په دې شرط بیرته دې تړون ته ورګرځي که تهران هم په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. نور د اسد الدین پر رپورټ کې
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای وایي د اټومي تړون په اړه یې څو ځله ښې خبرې او ژمنې اورېدلې خو په خبره یې عمل کې دا ژمنې ماتې شوي او په وړاندې مخالف عملونه تر سره شوي دي. خامنه ای پرون چهارشنبه په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل خبرې او ژمنې ښې نه دي، اوس مهال موږ له نورو خواوو یوازې عمل غواړو او مقابل کې موږ هم ورته کار کوو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي واشنگتن به د ایران او د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي خو په دې شرط چې ایران دغه تړون کې خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول له دغه تړون ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. اوس ایران وایي لومړی باید واشنگتن ګام پورته کړي. په 2015 کال کې ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو امریکا، چین، روسیه، جرمنی، فرانسې او بریتانیا د اټومي تړون په چوکاټ کې موافقه وکړه چې ایران به د یورانیمو په خول محدودوي او مقابل کې به یې پر دغه هیواد بندیزونه لري کیږي. ایران تل دا رد کړی چې ګواکې دوی د اټومي وسلو جوړولو پلان ولري او ویلی دی اټومي پروګرام په دقیق ډول د ملکی اهدافو لپاره دی. لکه نه چې امریکا له دغه تړونه وتلې ده، ایران هم تړون کې شوی او شمیر ژمنې په تدریجي ډول ماتې کړي دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي تهران به د فبروري له 23 وروسته د شفافیت رضاکارانه اقدامات هم ودروي. دا هغه اقدامات دي چې له مخې یې د دغه ادارې پلټونکو ته اجازه ورکول کیږي چې ایران کې په لنډ وخت کې نا اعلان شوي اټومي سایټونه وګوري. د ایران دغه ګام ته ځینې د 2015 کال اټومي تړون د لوی سرغړونې په توګه ګوري، خو ولسمشر حسن روحاني بیا د دې کار اهمیت کم بللی او ویلی دی د دې کار پای ته رسول به مهم ګام نه وي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې لپاره د ایران ځانګړي استازي کاظم غریب آبادی ویلي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر به د همدې اونۍ په پای کې تهران ته سفر وکړي. دا سفر له هغه مهلاته څو ورځې مخکې کیږي چې ایران وایي د دغه ادارې یو شمیر پلټنې بندوي. غریب آبادی پرون په یو ټویټ کې ویلي د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافایل گروسی به د راتلونکي شنبه په ورځ تهران کې د ایران د اټومي ادارې له چارواکو سره په دې خبري وکړي چې د نویو اقداماتو پر وړاندې کې څنګه همکاریو ته دوام ورکړي.
یو ځل بیا په مکړې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د جرمني دفاع وزیر وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې پرمختګ نه دی شوی چې وکول شي له دې هېواد د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړي. اناګریت کرامپ ګران باور دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی د ناتو دفاع وزیران نن په غونډه کې په دې اړه چې په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي او که پای ته ورسوي بحث وکړي. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې په بهیر کې د دواړو هېوادونو ترمنځ همکاري د پراختیا او یو شمیر نورو مسلو باندې خبرې کړي. دا خبره د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې شوې ده او ویل شوې چې اشرف غنی او انټونی بلینکن تیر ماښام په ټلیفون تماس کې پر دوه او یو له نورو موضوعاتو خبرې وکړي. چارواکي وایي په بلخ کې د دو هوایي بریدونو پر مهال لږ تر لږه 19 وسله وال طالبان وژل شوي. په شمال کې د 209 شاهین قلو اردو وایي دغه بریدونه د بلخ په چاربولک او دغه راز زاري ولسوالیو کې د طالبانو پر مرکزونو شوي دي. نړیوال بانک له افغانستان سره نږدې $100 میلیون نوې مرسته اعلان کړه. په واشنگټن کې د دې بانک اجرایه بورډ پرون په یو خبر